السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د مازیګرانی پروگرام ته خره غلاست وي مخ په ونسن کې د مازیګر څلور بجې دغه پروگرام د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري خبريږي او ری چې د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس نن پیل شو. د نن ورځې غونډه تر ډیره د ښځو چارو بشري حقوقو او خصوصي سکتور ته ځانګړې و. افغان ولسمشر هم په دغه کانفرنس کې خپلې خبرې کړې دي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
د افغانستان جمهور رئیس نن له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د کورنیو محصولاتو د اخیستلو له لارې د افغانستان د خلکو د اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان حکومت نن په جنیوا کې د افغانستان په اړه په نړیواله غونډه کې خپله اجنډا بیانوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال وایي له ټولو ستونزو سره په افغانستان کې د مثبت پرمختګ لپاره امکانات لیدل کېږي او غربي دولتونو د اوکراین په ملاتړ کې پر روسیا ژغ کړی چې ژر تر ژره دي د اوکراین کشتي چلوونکي خوشی کړي. پوره خبر نواوري. د افغانستان حکومت او نړیوالو شریکانو یې نن د سویس په جنیوا ښار کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه پیل کړه. د افغانستان حکومت ویلي چې په غونډه کې له داسې اجنډا سره یې ګډون کړی چې له 2014 میلادي کال راهیسې د حکومتي چارو د اصلاح، د اقتصادي خودکفایي او شام نیت ټینګولو پر لور د پرمختګونو او سولې لپاره د هڅو جزئیات پکې راغونډ شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په افغانستان کې د خصوصي سکتور په ځانګړي ډول د انرژۍ بنیادي تاسیساتو او صادراتو د ودې لپاره د پانګونې په اړه خبرې وکړې. هغه نړیواله ټولنه وهڅوله چې په افغانستان کې د کورنیو تولیداتو د خصول لارې د افغانستان د خلکو له اقتصاد سره مرسته وکړي.
Afghan products, you're helping Afghan women.
دا وای کله چې تاسو د افغانستان محصولات اخلي تاسو د افغانستان له شوزو سره کومک کوي. د افغانستان هغه شوزي چې د تولیدات د کورنیو تولیدات لوري د خپل اقتصاد د ودانولو هڅه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لانزر ویلي چې له ټولو ستونزو سره په دې هیواد کې د مثبت پرمختګ لپاره امکانات شته. په جنیوا کې د افغانستان په اړه په نړیوال کنفرانس کې به د امنیت ترڅنګ نن په افغانستان کې پر وچکالۍ، د قحطۍ پر خطر او د خوراکي موادو د کموالي له امله پر ممکن بحران خبرې کیږي. توبي لانزر نن خبریالانو ته وویل د افغانستان خلک که څه هم له تر ټولو بد حالت سره مخامخ دي خو په وروستیو 24 میاشتو کې په ډېرو برخو کې پرمختګ شوی دی. دوی نامه مرستیال وویل په افغانستان کې تر 3.5 میلیونه زیات وګړي په لوږه کې دي او سږ کال تقریبا 500,000 افغانان د جګړې او وچکالۍ له امله بېکوره او بې ځایه شوي دي. خو توبي لانزر نن وویل چې له 2014 میلادي کال راهیسې چې تېر وره پر افغانستان نړیواله غونډه شوې وه په دې هیواد کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د افغانستان د جمهور رئیس میرمن وای په افغانستان کې شدې په حساس موقف کې او د انتقادونو تر سخت فشار لاندې کار کوي. رولا غنی نن د سویس په جنیوا ښار کې د افغانستان د شوزو د وضعیت په اړه په غونډه کې وویل له ټولو ستونزو سره په افغانستان کې د شوزو د مسلکي روزنې پر پروګرامونو پانګونه کیږي.
This direct connection now first to China and then to Europe.
معذرت خوړم اوریدونکو. د افغانستان د جمهور رئیس میرمنی وویل چې په افغانستان کې د شوزو د مسلکي روزنې د پروګرامونو لپاره پاملرنه زیاته شوې ده. د افغانستان د ملي والی حکومت په وروستیو کې وشزه رویا رحمانی په واشنگټن کې خپل سفیر وټاکله. دا اول وار دی چې په افغانستان کې وشزه واشنگټن ته د سفیر په توګه استول کیږي. غربي دولتونو د اوکراین ملاتړ کړی او په توره بهیره کې د اوکراین پر بیړیو د روسیې د سمندري قواوو حمله یې غندلې ده. د روسیې سمندري ځواکونو د یکشنبې په ورځ کریمیا ته نږدې په توره بهیره کې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې او درویش ماڼوګانې ونیول. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د روسیې سمندري ځواکونو د یکشنبې په ورځ لومړی د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې او بیا یې د روسیې ځانګړو ځواکونو د هغوی بیړۍ محاصره کړې. په دې پېښه کې شپږ اوکراینیان زخمیان شو. غربي دولتونو پرون په دې اړه د ملګرو ملتونو په سازمان کې خبرې وکړې او په بیانونو کې د روسیې له لوري د اوکراین پر خپلواکۍ تعرض او له نړیوالو سمندري تړونونو سرغړونه واغندله. د امریکا د بارونی چار وزیر مایک پومپیو پر کوسوو ژغ کړی چې له سربیا او بوسنیا هرزګوینا د تجارتي مالونو پر وارداتو لګولي تعرفه لغوه کړي. پومپیو هم همدارز له کوسوو غوښتنه کړې چې له بلګراد سره کړکېچ کم کړي. د امریکا د بارونی چار وزارت ویلي مایک پومپیو پرون په واشنگټن کې د کوسوو له ولسمشر هاشم تاچی سره کتلی دی او د مونتینګرو حکومت په پودګوریڅه کې د سربیا سفیر احضار کړ. د مونتینګرو حکومت د سربیا له سفیر د هغې مشکوکې ښځې په اړه چې په 2014 میلادي کال کې هلته په ناکامه کودتا کې د لاس درلودو په تور محاکمه کېده، خو د سربیا سفارت ته یې پناه وروړه پوښتنې کړې دي. د مونتینګرو د بارونیو چارو وزارت پرون له سربیا غوښتنه وکړه چې پر دې مسله خپل رسمي دریځ څرګند کړي. تورنه برانکا میلیچ درې ورځې مخکې د محکمې له خونې تر وتلو وروسته د سربیا سفارت ته ور وتښتېده او شکایت یې کاوه چې حقوق یې تر پښو لاندې سوي دي. د پودګوریڅه محکمې د میلیچ د توقیف حکم کړی. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مسلې پر قانوني اړخ پوهېږي او تایید کړې ده چې برانکا میلیچ د دوی په سفارت کې ده.
خبرونه مو اوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. ازادي راډیو ته غواګیاست وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس نن پیل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د خصوصي سکتور په اړه باندې یو وینا وکړه.
Our fundamental problem is one of association. Our farmers, our producers are not yet united in associations.
د بڼوال او بزګرو په اتحاد باندې ټینګار وکړ. د هموري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې حکومت ورته امر کړی چې باید د ولسمشرۍ انتخابات، ولایتي شورا او همدارنګه د غزنی ولایت انتخابات یو ځای ترسره کړي، خو څارونکي وایي انتخاباتو کمیسون دغه توان نه لري.
دوی باندې یو لوی بوج ده، په عین حال کې دا واقعا یو لوی مسؤلیت ده. په دې مدیریت باندې چې اوس موږ داسې کمیسیون کې وینو، له بده مرغه دوی واقعا نشي کولای د ولسمشرۍ ټاکنې په ښه توګه باندې مدیریت کړي.
د هلمند د سولې ولسی کاروان چې له جنوبه تر شماله پلی پښې سفر وکړ او د سولې غږ پورته کړ، دا ځل بیرته له اصلي ځایه هلمند ته راټولیږي او د سولې غږ بیا پورته کوي.
اوس موږ آمادګي نیسو چې د حرکت غړي راځي هلمند ته، بالاخره هلمند خلکو ته هلته ګزارش ورکوي او بالاخره د سولې د حرکت دوهم پړاو شروع کیږي.
بیا هم خرغلی وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 9 دقیقې دي. په دغه پروګرام کې لومړی مطلب لکه څنګه چې معرفي کې وویل، دا دی چې د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس نن پیل شو. که څه هم د جنیوا د کانفرنس اصلي غونډه چې پکې د افغانستان د سولې او ثبات او نورو سیاسي مسایلو باندې خبرې وشي سبا ته ده، او افغان ولسمشر او اجرایه رئیس به سبا غږیږي. خو نن یې هم د جنیوا د کانفرنس په لومړۍ ورځ ابتدایي غونډو کې برخه واخیست. افغان ولسمشر خبرې وکړي، همدارنګ له هغې مخکې د افغانستان لومړۍ میرمن رولا غنی هم غږېدلې ده. افغان ولسمشر تر ډیره پورې د خصوصي سکتور په پیاوړتیا او همدارنګ په مشکلاتو باندې خبرې وکړي. نوریاس نوری د ولسمشر غنی خبرې هم اوریدلې او د نن ورځې د غونډې ټول اجنډا یې کتلې ده. همدا شېبه سره په استودیو کې د مهرباني وکړئ نوری صاحب.
بلې استانیزه صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د جنیوا کانفرنس دو ورځنۍ کانفرنس پرانستل شوی، اصلي غونډه هم سبا ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د حکومت اجرایه رئیس عبدالله ورسره دولتي او د مدني ټولنې پلاوي ملګري دي په دې کانفرنس کې چې مشري د افغانستان حکومت او ملګري ملتونه په ګډه کوي. د جنیوا د کانفرنس په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه د ځانګړې ویبپاڼې له مخې نن د افغانستان د مختلفو برخو په اړه فرعي غونډې پلان شوي چې په ځینو کې د افغانستان د حکومت دواړه مشران ګډون کوي. ولسمشر اشرف غنی نن مخکې د خصوصي سکتور په اړه غونډه کې ګډون وکړ. غنی د دې غونډې ګډونوالو ته په وینا کې په افغانستان کې د خصوصي سکتور د ودې او خنډونو او له دې سکتور سره د نړیوالې ټولنې د مرستې په باب مفصلې خبرې وکړې. د غنی د خبرو په یوه برخه کې د نړۍ یو شمېر هیوا هیوادونو ته د افغانستان د تولیداتو د صادرولو لپاره د څو هوایي دهلیزونو د پرانستلو په ترڅ کې په وروستیو کې چین ته د هوایي دهلیز د پرانستلو یادونه وکړه او ویل چې د افغانستان 300 ټنه جلغوزي د لومړي ځل لپاره د هیواد ته صادر شول چې له دې سره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې چې جلغوزي تولیدوي د دغه محصول په وړاندې د دغه محصول په اړه د خلکو نظر هم بدل شوی دی.
This direct connection, now first to China and then to Europe, means transformation. In Paktika, Paktia, Khost, Lagman, Ningrahar, and Nuristan.
غنی وویل چې دغه لومړی هوایي دهلیز چې لومړی چین ته پرانستل شوی او وروسته به اروپایي هیوادونو ته پرانستل کیږي د افغانستان په پکتیا، پکتیکا، خوست، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې چې جلغوزي تولیدوي د جلغوزیو په اړه د خلکو نظر هم بدل کړی دی. افغان ولسمشر په افغانستان کې په مختلفو سکتورونو کرنې، طبیعي زیرمو، د انرژۍ د تولید او په یو شمېر نورو برخو کې د فرصتونو یادونه هم وکړه چې د ده په وینا کولی شي د نړیوالې ټولنې په لږې پانګې سره دا هیواد د ثبات او سوکالۍ لارې تسیخ کړي او په سیمه کې په یوه اتصالي هیواد بدل کړي. غني بهر ته د افغانستان د تولیداتو د صادرولو په اړه وویل چې لس توکي د افغانستان ډیر مهم دي چې نړیوالو په رسمیت پیژندلي دي.
The quick win is the 10 products that we can focus on very quickly because they're already internationally accepted. But a very small amount of investment could turn a roughly $850 million export to $4 billion export within 4 years.
غنی وویل چې په دې برخه کې په د نړیوالو په لږې پانګونې سره کیدای شي چې د بهر ته د افغانستان د تولیداتو اندازه چې اوس 850 میلیونه ډالر ده په 4 کلونو کې 4 میلیارد ډالرو ته پورته کړي. د افغانستان ولسمشر د وینا په پای کې د کانفرانس ګډونوالو ته وویل چې افغانستان نن بل افغانستان دی.
It's a different Afghanistan. We are open for business. I hope you are open for partnership.
ترته مخکې د ولسمشر غنی میرمن بیبی ګل غنی هم نن په هغه غونډه کې ګډون وکړ چې پرمختګ پر لوري د افغان خزو د مسلکي روزنې تر عنوان لاندې جوړه شوې و. میرمن غنی د هغه غونډه ګډونوالو ته په وینا کې له ټولو مرسته کوونکو مننه وکړه چې د افغان میرمنو د وړتیا او د زیاتولو په برخه کې مرسته کړې ده.
We appreciate all the help you have already given and hope that the present discussion will guide us.
موږ د هغو مرستو منندوی چې تاسو تر اوسه له موږ سره کړی دی او هیله منو چې دغه اوسنی بحث موږ ټولو ته لارښوونه وکړي چې ستاسو له مرستو لا په اغیزمن ډول استفاده وکړو. البته د یادونې وړ بولو چې بیبی ګل غنی د افغان ښځو د پیاوړي کېدو لپاره له نړیوالو مرستو د لا اغیزمنې استفادې هیله په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سر پلټونکې ادارې سیګار څه موده مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې د افغان ښځو د پیاوړي کېدو لپاره د امریکا د نړیوالو پراختیایي چارو ادارې USAID لزګونو میلیون ډالرو څخه سم استفاده نه ده شوی او یوازې د ګوتې په شمار ښځو ته د هغوی د اقتصادي وضعیت ښه کېدو لپاره روزنه ورکړل شوې ده. دغه راز نن په جنیوا کې په نورو فرعي غونډو کې د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې د هیواد له نړیوالې ټولنې سره د بروکسل د 2016 کنفرانس کې وبخي. دغه راز نن په جنیوا کې په نورو فرعي غونډو کې هم د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې د دې هیواد له نړیوالې ټولنې سره د شویو پرمختګونو په برخه کې وروستي پرمختګونه البته ارزول کیږي. په یو شمېر دغو فرعي غونډو کې به هم د حکومت اجرایی رئیس عبدالله ګډون کوي او ویناوې کوي. د خوراکي مسؤلیت او د وچکالۍ په وختونو کې معیشت او بل هم خلک په حرکت کې یا بیرته د ستنېدو او په ټولنه کې د مدغم کېدو په اړه هم بل غونډه ده. څنګه چې مخکې تاسو وویلې ستنېدې صاحب دا فرعي غونډې دي. اصلي کانفرنس سبا پرانستل کیږي چې افغان ولسمشر او د ملګرو ملتونو استازي به په ګډه پرانیزي.
ډېره زیاته مننه کوم نوري اسنوري د جنیوا د کانفرنس د لومړنۍ ورځې ابتدایي غونډو په اړه باندې موږ ته مفصل معلومات راکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږی است. اوس هم ورزو بلخ ته. په بلخ کې نن د بلخ اوه د بلخ د لوی لارې نه چې سره پل ته په لارو 15 مسافرین د وسلوالو مخالفینو لخوا تختول شوي دي. دوی له موټر ښکته شوي او بیا نامعلوم ځای ته تختول شوي دي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد هغه پیښه ازادي راډیو ته تایید کړه او ویلي دي چې یو پلاوی سیمې ته استول شوی. د ازادي راډیو خبریال له بلخ همدا شېبه له موږ سره په ټلیفون غږیږي. مجیب الرحمن حبیب زای ستړی مشي پروګرام ته په خیر راغلی. راته وایي چې دغه کسان څوک دي او څو بجې دقیقې هم تختول شوي دي.
سلام تاسو ته څنګه ځئ؟ په دغه ځای ټول اوریدونکو ته دغه د مسافرینو له 15 کسیزې ډله چې د سرپل ولایت څخه غوښتل بلخ ولایت ته د کشندې په لاره یعنی د غرنۍ لار د په دې لاره مزار شریف ته راشي چې د بلخ ولایت د کشندې ولسوالۍ په کوپک سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د راښکته شوي دي او نامعلوم ځای ته د تختول شوي دي. د بلخ پولیس هم پیښه تاییدوي خو د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازي راډیو سره کومې خبرې چې درلودې ده وویل د پیښه نن غرمه مهال شاوخوا یوه بجه وه چې د بلخ ولایت په کشندې ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. ده وویل چې سیمې ته پوځي پلاوی چې هم د ملي امنیت ځواکونه پکې دي او پولیس پکې شامل دي سیمې ته استول شوی تر څو دا کسان بهتره خوشی شي او یا هم د دې پلټنې هڅه لانوري هم کړنه
چا خو مسؤلیت نه دی اخیستې تر اوسه پورې. یعنی معلوم نه دي چې طالبان دي داعش دي چا تختولي دغه خلک.
د بلخ د پولیسو سره کوم خبره چې موږ درلودې دی ویل تر دمه د دې برمته کېدو په اړه کوم اعدام نه ده شوی. د دې کورنۍ لخوا خو یو بس د وسوالو مخالفینو لخوا درول شوی او مسافرین ته بیول
شوی.
طالب ویان زبیوله بله
ښه ښه څه ویل زبیوله مجاهد؟
طالب ویان زبیوله مجاهد ویل چې په دې بس کې سرپل ولایت د بلخاب ولسوالۍ درې تنه د محلي پولیسو قمندانان شامل وو چې په همدې اساس دوی دا بس درولی او دا کسان یې راښکته کړي. ده ویل چې پاتې مسافرین بېرته آزاد شوي دي خو دغه درې د محلي پولیسو قمندانان ډېر له ځان سره بیولي.
مننه کوم مجیب الرحمن حبیبزی او له بلخ له موږ سره غږېده. وی ویل چې د بلخ سرپل په لویو لار چې کشندې ولسوالۍ ته لار وه هلته وسلوالو مخالفینو 15 کسان له بس ښکته کړي او له ځانه سره یې بیولي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي دي چې په دغه بس کې د سرپل ولایت درې محلي قمندانان شامل وو د پولیسو او دوی له ځانه سره بیولي دي او پاتې نور کسان یې راخوشي کړي دي خو چارواکو دا خبره تر اوسه نه ده تایید کړې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د حکومت لخوا ورته امر شوی څو د افغانستان د جمهوری ریاست ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو هم د شنګ د غزنی انتخابات یو ځای تر سره کړي. خو د انتخاباتو د ساري شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کمزوري مدیریت له امله نشي کولای راتلونکي څلور وړ انتخابات یو ځای تر سره کړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د انتخاباتو د سر ځینې بنسټونه وایي چې د وخت د کموالي د انتخاباتو کمیسون د کمزوري مدیریت نامنیو او د بودیجې د کمښت له امله کمیسون د دې وړتیا نه لري چې راتلونکي څلور واړه انتخابات په یو ځای په شفاف ډول ترسره کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا په کمیسون یو لوی بوج او ستر مسؤلیت ده او به نه توانیږي.
دې باندې یو لوی بوج ده په عین حال کې دا واقعا لوی مسؤلیت ده. په دې مدیریت باندې چې اوس موږ تاسو کې مسلم کې وینو له بعد مرغه د دې ورسې ته کې ټاکنه سمه توګه مدیریت نه کړل دي. هغه کې ناکام راغله. هغه ژمنې چې دوی ته سر کړې وي له بعد مرغه یو هم سمه توګه ترسره نه شول. نو دا د خردو کې چې دوی واقعا نشي کولای د ورسې ته ټاکنه په ښه توګه باندې مدیریت کړي او کولتی شوراګان ته سره وزي چې نو هغه به هم په دې باندې یو جدي ستونزه یا بار وي چې لودي باندې شي وته.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي و چې د جمهوریت ریاست انتخابات به د راتلونکي مریض کال د حمل په یو دیرشمه تر سره کوي. خو اوس دغه کمیسیون مرستيال ویان زبي سادات وای حکومت له کمیسیون غوښتي چې د جمهوریت ریاست ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو او دغه شان د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات به یو ځای تر سره کړي. خغلی سادات ازادي راډیو ته وویل چې حکومت کمیسون ته ویلی نسی کولای هر ځلې انتخاباتو ته جدا بودیجه ورکړي او همي امنیت خوندي کړي.
حکومت هم په تیلې د شیدوی هر ټاکنو ته جدا بودیجه وغني شي ورکولای او امنیت خوندي کولای شي. بله حکومت غوښتنه ده چې ټاکنو د یو ځای تر سره شي او کمیسیون هم د ولسمشری ټاکنې کولای شي د همال پر یو درشمه تر سره کړي. آمادګیان لرو په دې اړه، اما د څلور ورو ټاکنو لپاره به مشکل اوسېږي تر څو د څلور ورو ټاکنې د همال پر یو درشمه مدیریت کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې تړاو چې دغه انتخابات ټول یو ځای تر سره سي، د دوشنبه په ورځ یو طرحه له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او امنیتي بنسټونو له استادو سره هم شریکه کړي چې پر بنسټ یې که د ټولو انتخاباتو پر یو ځای کېدو سلا راغله نو د سرطان په 22مه نیټه به ترسره کیږي. بلخو د افغانستان د آزادو انتخاباتو د روڼتیا د څار بنسټ رئیس حبیب الرحمن ننګوای د حکومت دغه غوښتنه منطقي نه ده او د څلورو واړو انتخاباتو په یو ځای ترسره کیدل به د انتخاباتو شفافیت ته سخت زیان ورسوي.
آزادي رادیو لوونه ترو
ازادي رادیو ته غوښتست د سولي ولسی حرکت غړي برته هلمند ته زیده دي. حرکت غړي چې څو میاشتې وړاندې کابل او د غزه بلوچو په خوتر بل ختللی او غواړي برته هلمند ته لاړ شي او خلکو ته د خپل لاسترونو په اړه معلومات ورکړي. دوی لپاره برته په خواني ځای خیمه ول شو او ګڼ شمیر خلک لیدو ته راځي. نور حال الیاس دایره کوي.
یو شمیر ځوانان راټول شوي دي او برته پر هغه ځای چې نه میاشتې وړاندې جمع شوي ول خیمه دروي. په هلمند کې د سولي د پیلسي ولسی حرکت غړي غواړي لشکرګا ته راسي او د یو نوي طرز العمل سره د سولي په اړه خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي او د تیرو نهو میاشتو کړنو په اړه خلکو ته معلومات وړاندې کړي.
دغه لرګي دا بغلو ته څه به کوو؟ دا تا چې هغه یور دیال تور پورته کړي چې هغه راکښته سو هغه به یو څنډ بیا خواته کاشي.
په لشکرګا کې د دې حرکت د غړو او تنظیم کوونکو یو هم فرهاد داوري دی. دا ازادي راډیو ټول راتلونکو پنځ شنبه به د سولې د ولسی حرکت د غړو عوام خلکو یو لوی غونډه رابولي او د خپل کړونو په اړه به ولست معلومات ورکوي.
اوس موږ آمادګي نسو چې د حرکت غړي راځي هلمند ته، بل اخره هلمند خلکو ته دلته گزارش ورکوي او بل اخره د سولې د حرکت دوهم پړاو شروع کیږي. دلته به موږ د پنځ شنبه په ورځ باندې پر یو بجه یو لوی غونډه جوړ کړو. بل اخره د لوی غونډې کې بیا یو ځل د سولې غږ پورته کړو او بل اخره د هلمند څخه د سولې غږ بیا نوی کړو، ناره پورته کړو تر څو دوهم پړاو را شروع شي او دوهم پړاو به زموږ ولایت ولایت ګرځېدل وي او بیا وروسته خپل نور کارونه بیا مخته وړو.
په هلمند کې د پیل سوي ولسی حرکت غړو دروان مریض کال د حمل یوري د میاشتې پر درې منیټه د هغه ځانمرګي برید وروسته د طالبانو او حکومت نه د سولې غوښتنه وکړه چې له امله یې شپاڼس کسان ووژل شول او 250 نور ټپیان شول. هغه برید د لشکرګاه د دوهمې اوزې مربوط د تور ټانک په سیمه کې د یوه ورزشي لوبغالي تر څنګ په داسې حال کې وسو چې ګڼ شمېر کسان د غېږ نیونې په لوبو بوخت ول. د برید سیمې ته نږدې په هماغه کوڅه کې یو ځل بیا خیمه درول کیږي چې نوم یې له وړاندې سوله ټاکل شوی دی. د لشکرګاه اوسیدونکي هم د سولې د ولسی حرکت د غړو په بیرته راتلو خوشاله دي. دوی وایي غواړي پوسی چې د سولې په نوم د هلمند نه د پیلسي حرکت غړو څه ډول خاطرې خپلې کړي دي.
نوم یې الطاف خپلواک دی او د لشکرګاه شریف تن اوسیدونکی یم. د سولې حرکت چې څو میاشتې مخکې پیل شوی و، دوی به موږ ته خپل راپور یا هغه څه چې کومې لاسته راوړنې لري، هغه کوم مشکلات سره مخ شوله، هغه به دلته موږ ته ووري. د هغه به چې نه واورو موږ به دوی ته شرح خلاص وای او به په دې پوه سو چې په راتلونکي نوي پلانونه څه دي.
زما نوم محمد زاهد دی. زه د ولسي حرکت د دغه غړي چې کوم چې کابل ته تللی دي، د دوی شرح خلاص باندې ډېر خوشحاله یم او هر کله باید چې موږ دوی راسي دلته د دوی لاسته راوړنې وګورو او د دوی چې د کوم مشکلات سره مخامخ دي هغه وګورو او موږ باید
د سولې د ولسی حرکت غړو دروان مریض کال د سور په میاشت کې د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه وروسته تر هغه چې طالبانو مساکلاته د ورتګ نه منې کړل کابل ته په پښو حرکت وکړ او تر دوه میاشتې مزل وروسته یې په کابل کې د یو شمېر مهمو هیوادونو له دې جملې پاکستان سفارت مخې ته خیمه ووهل او د هغوی نه یې په هیواد کې د روانې جګړې د پای غوښتنه وکړه. دوی تر څه ځنډ وروسته په لوڅو پښو د بلخ مرکز مزارې ته هم لاړل. په پیل کې د دې حرکت سره یو شمېر ښځې هم یو ځای سولې چې وروسته د دیني عالمانو په منځګړیتوب او ملاتړ کورونو ته ولېږل شوې. محمد الیاس تایب، د ازادي راډیو هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ صفه او 5.15 باندې خبرونه کوي. ورسره لاغه چې روسي په تور بیره کې د اوکراین څو کشته له شلو زیاتو ماڼوګانو سره ونیولې د لویدیځو یوادونو او نړیوالو سازمانونو مشرانو د دې پیښې پر سر د کیف او موسکو ترمنځ راپورته شوی جنجال په ترڅ کې د اوکراین ملاتړ کړي. اوکراین په یو شمېر سیمو کې د یوې میاشتې په مخه پوځي حالت اعلان کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه راپور نوریاس نوري اوروي.
ملګرو ملتونو او د یو شمیر لویدیځو هیوادونو مشرانو په هغو بیانونو کې چې د دوشنبه د ورځې په وروستیو کې خبره کړي، هغه څه چې دوی د روسیې لخوا د اوکراین پر ملي حاکمیت ښکاره تیری او د بهرونو په اړه له نړیوالو تړونونو د روسیې سرغړونه ګڼلې، غندلې او له موسکو یې غوښتي دي چې سمدستي د اوکراین توقیف شوي ماڼوګان خوشي کړي. د یکشنبه په ورځ د تورې بحیرې د کریمیا په سواحلو کې روسي کښتیو پر اوکراینی کښتیو ډزې وکړې او وروسته د روسیې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د اوکراین د بحري ځواکونو شپږ سرتیري ټپیان شول. اوکراین له دغې پیښې وروسته چې هغه د روسیې تیری وباله، په یو شمېر هغو سیمو کې چې روسیې ته نږدې پرتې او د روسیې لخوا د احتمالي تیري په وړاندې زیانمنونکي دي، سر له سبا د دیرشو ورځو په مخه پوځي حالت اعلان کړ. د اوکراین پارلمان پرون دوشنبه دغه قانوني مسودې ته چې د ولسمشر پترو پروشنکو لخوا وړاندې شوې وه مثبت رایه ورکړه. د دغه قانون له مخې چې سر له سبا د نومبر له 28مې عملي بڼه خپلوي، د یو شمېر ځواکونو د منسجم کولو او د اوکراین د هوایي مدافعې د ځواکونو د پیاوړي کولو او د استخباراتو او ترهګرۍ ضد هڅو په ګډون یو لړ اقدامات شامل دي. دغه نظامي قانون د اوکراین له وشتو حوزو څخه په لسو کې عملي کیږي چې د روسیې د احتمالي تیري په وړاندې تر ټولو زیات زیانمنونکي دي. پارلمان وکیلانو دغه راز ټینګار وکړ چې د دغه پوځي حالت له جاري کېدو سره سره باید د اوکراین د ولسمشرۍ انتخابات په خپل ټاکلي وخت د 2019 کال د مارچ په 1 ترسره شي. د کیف او موسکو ترمنځ دغه نوي راپورته شوی کړکېچ په وړاندې د نړیوالو عکس العملونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه څه چې ده د روسیې یرغل بللی وغانده او له موسکو یې وغوښتل چې د اوکراین ضبط شوي کښتۍ او توقیف شوي 30 ماڼوګان بیرته اوکراین ته وسپاري او د نړیوالو لخوا د اوکراین د پرسمت پیژندلو سرحدونو درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازي نیکی هیلی دغه پیښه د اوکراین له ملي حاکمیت څخه ښکاره سرغړونه او هغه له اوکراین سره د روسیې د کړکېچ د زیاتوالي بې باکه اقدام وباله. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا مرستیال سفیر جاناتان آلن هم وویل چې روسیه غواړي چې په غیر قانوني توګه پر اشغال شوي کریمیا ولکه نور هم ټینګه کړي. یو شمېر نورو لویدیځو مشرانو هم د کیف او موسکو ترمنځ دغه نوي کړکېچ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا نن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین د وروستۍ پریکړې په اړه چې په یو شمېر سیمو کې پوځي حالت اعلان کړی اندېښنه ښکاره کړې ده. پوتین ویلي دی دا هیله من دی چې برلین به وکولی شي د اوکراین پر چارواکو له خپل نفوذ څخه په استفادې هغوی دې ته وهڅوي چې د نورو بې باکه اقداماتو څخه ډډه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې مرستیال سفیر دیمیتری پولیانسکی د اوکراین سمندري ځواکونه تورن کړل چې په پاراوونکي اقدام سره د په وینا هڅه کړې چې په مارچ میاشت کې د اوکراین د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې له پروشنکو عامه ملاتړ زیات کړي. هغه د لویدیځ مشران هم له دې کبله چې د په وینا د کیف په ګوډاګي رژیم سترګې پټې کړي غندلې دي. په ملګرو ملتونو کې د اوکراین سفیر ولادیمیر یلچنکو امنیت شورا ته په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې د نړیوال قانون له مخې کریمیا او شاوخوا اوبې چې اوس روسیې اشغال کړي د اوکراین د ارضي تمامیت یوه برخه ده. هغه ویلي چېرته چې دغه پیښه شوې هلته د روسیې پولې نشته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته واګاست د ولس پرګنې مزنۍ چاپ او فیم سره شر پنځه باندې زموږ خبرونه کیږي. هم درنګه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې زموږ ویب سټ د کول شي زموږ خبرونه په ژوندۍ توګه هم واوري. اوس هم اسمت ساروان دی ویدا سیالوته کیه تیاری پاړه باندې را ته خبري کوي چې د پانتون ماسلانو جوړ کړي او په بعد باندې چلیږي.
د امریکا د ماساچوست د ټکنالوژي انستیتوت چې د نړۍ خورا معتبر پوهنتون ګڼل کیږي، څېړونکو داسې الوتکه جوړه کړې چې په باد چلیږي او له همدې کبله ژغ نه لري. دا الوتکه چې په محرکه قوه چلیږي ګلایډر ته ورته ده او وزرې 15 متره اوږدوالی لري. د دې الوتکې په انجن کې هیڅ څرخ، توربین یا کومه متحرکه برخه نشته او پر دې سربیره د الوتکو موټرو په شان اواز نه لري. باد دې الوتکې ته انرژي برابروي. څېړونکي هیله لري چې په راتلونکو وختونو کې به دا ډول الوتکې ډېرې شي او له کبله به یې له یوې خوا چاپېریال ته تاوان کم شي او له بلې خوا به هوایي ډګرونو ته د نږدې سیمو اوسیدونکي د الوتکو له شور ماشوره بېغمه شي. د دې الوتکې لومړنۍ نمونه چې بې پیلوټه ده وازمویل شوه او 6 متره والوته. په دې الوتکه کې یوه کوچنۍ بیټرۍ ایښودل شوې ده.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی سو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي. تر هغه وروسته بیا اکرام الله اکرام د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د افغانستان جمهور رئیس نن په جنیوا کې د افغانستان په اړه په نړیواله غونډه کې له نړیوال ټولنې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي. غنی وویل کله چې تاسو د افغانستان کورنی تولیدات اخلي د افغانستان له ښځو سره چې دغه مواد تولیدوي مرسته کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مرستیال وایي چې افغانستان کې خلک له سختو شرایطو سره مخامخ دي خو په دې هیواد کې لا هم د پرمختګ لپاره امکانات لیدل کېږي. د افغانستان د جمهور رئیس میرمن وایي په افغانستان کې ښځې په داسې حساس موقف کې دي چې تر سختو انتقادونو او فشار لاندې کار کوي. د هلمند د سولې حرکت غړي وایي تر 9 میاشتو هڅو وروسته کور ته روانېږي. د دې حرکت غړي فرهاد داوري ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د پنجشنبې په ورځ ستره ولسي جلسه راوغواړي او تر هغه وروسته به په افغانستان کې د سولې د دوهم حرکت لپاره لاره جوړه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سربیا او بوسنیا هرزګوینا د تجارتي مالونو پر وارداتو د کوسوو د تعرفې مخالفت کړی او د کوسوو له جمهور رئیس هاشم تاچی څخه یې غوښتنه کړې چې دا تعرفه لغوه کړي. غربي دولتونو د اوکراین ملاتړ کړی او په توره بهیره کې د اوکراین پر بیړیو د روسیې د سمندري قواوو حمله یې غندلې ده. د ملګرو ملتونو په سازمان کې او په جلا جلا بیانیو کې د غربي دولتونو استازو له روسیې غوښتنه کړې ده چې د اوکراین نیولي بیړۍ چلوونکي دي خوشی کړي. دا د دې سات مهم خبرونه.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک کې لوستلی شئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په بادغیس ولایت کې د فوټبال د غوړ لیگ سیالۍ د فیروزی لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ چې شپږ میاشتې وړاندې د اته لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي د فیروزی لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د نوموړي په وینا د استقلال او اتحاد لوبډلو دوهم او دریم مقامونه خپل کړي. ښاغلی شاداب وایي همداشان حنزله لوبډلې ته دغه سیالیو د ښه اخلاقو مډال ورکړل شو او د ټي ټیم یا لسوریزه کرکټ لیگ سیالیو د نن شپې په لوبو کې به راجپوت لوبډل د مراټي او سن لوبډل د نارتن لوبډل په وړاندې د سیالي ډګر ته وځي. دغه سیالي د تیر شپې په لوبو کې بیا پنجاب لوبډل کیرلا کینګ او پښتون لوبډل بنگال ټایګرز لوبډل ته په ماته ورکولو سره بریا وی خپل کړی.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس هم ورزو هلمند ته. په هلمند کې د پولیو په اړه باندې یو ریپورت اوري دا چې ولې د شمال په نسبت ختیځ او جنوب کې د پولیو پیښې ډېرې دي. که د نامنۍ خبرې کېږي نو د افغانستان په شمال کې هم په یو شمېر ولایتونو کې جګړې روانې دي خو تر اوسه د پولیو یا ګوزڼ کومه پیښه پکې نه ده ثبت شوې. زموږ همکار الیاس دایي په دې اړه یو مفصل راپور کې پر دې مسله نظرونه راټول کړي چې په تفصیل دلته اوریدل شي.
د بوستروختون د واکسین څنګه د جمع پرته په نورو ټولو ورځو فعال وي. دلته واکسیناتوران که څه هم ماشومانو ته تر ډېره ستنې او ډول ډول نور واکسینونه ورکوي خو هغه کوچنیانو ته چې د پولیو د واکسین څخه د بیلابیلو دلایلو په خاطر پاتې شوي وو هم واکسین ورکوي. په هلمند کې تازه د شیرې د واکسین لاسورځنۍ کمپاین پای ته رسېدلې ده. د روغتیا ریاست مسولین وایي د پولیو د واکسین خلاف چې په یوازې ډول طالبان په خپلو سیمو کې نه پرېږدي دا ځل د شیرې واکسین په ټول هلمند کې تطبیق کړی دی. که په هلمند کندهار او روزګان ولایتونو کې د روغتیا پالانو سره د طالبانو ستونزه چې د تیرو 8 میاشتو رئیس یې د نامنوي ترڅنګ د واکسین د تطبیق پر ستراتیژي روان ده یوې خواته پرېږدو او په ختیځ کې د هغه مهاجرینو او کورنیو سره د پاکستان نه د پولیو د وایرس بقایاوې هیواد ته راغلي وبولو چې وطن ته راستنېږي. نو په شمال کې چې یو شمېر ولایتونه د جنوب او ختیځ په څیر نامه دي، ولې د پولیو پیش نسته؟ د هلمند عامې روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر عصمت الله همت وایي ځکه نسته چې خلک یې د خپلو ماشومانو دپاره د واکسین په اهمیت پوه سوي دي او د عامه پوهاوي کافی پروګرامونه ورته رسیدلی دي.
ډېر تعصب سربوام په اوزای جنوب غرب کې څونه چې په شمالي افغانستان کې خلک واکسین ته تشویق دي، په اوزای جنوب غرب کې دوه نه تشویق، څونه چې کورنۍ هلته د واکسین د ټیمو سره همکاره دي، دلته نه دي همکاره، څونه چې هلته د واکسین ټیمو ته خلک زمينه مسایده، خلک بیا یو کښنه کې پاتې کیږي، هغه واکسین ټیمو ته ورول کلینیکو ته بیا واکسینې، هیڅ یو ماشوم د واکسین څخه په شمالي ولایتو کې نه پاتېږي. خو په تعصب سربوام متاسفانه ونش په وزای جنوب غرب کې ډېر خندونه د واکسین ټیمو ته، د واکسین پروګرام ته، او هغه کورنۍ چې ټیمونه مرزي هغه هم تشویق نه دي، ماشومان پرېږدي بې د ماشوم، اته پټي او مریض دی او څنګه دی. نو دغه علتونه دي چې د خلکو همکاري نسته او د واکسین د ټیمو پر وړاندې خندونه او د واکسین د تطبیق په وړاندې خندونه. نو دغه علتونه دي چې په وزای جنوب غرب کې کیسونه او د ویروس په ډېر شدت سره روان دي او په شمالي افغانستان کې نسته.
ډاکټر عصمت الله احمد په داسې حال کې د پولیو د واکسین په برخه کې د هیواد په جنوب او ختیځ کې د خلکو د نه تشویق او ناسمې همکاري ترڅنګ پر واکسین د شک له امله شکایت کوي چې د دنیا د معتبرو پوهنتونونو او دیني مدرسو له دې جملې د مصر د الازهر پوهنتون او دیوبند مدرسې له لوړاندې د پولیو یا ګزن د واکسین د حلالوالي په اړه فتوای ورکړي دي. دروان میلادي کال د مې د میاشت رئیسې د هلمند د لشکرګاه، ګریشک، ندالی او ناوي ولسوالیو ترڅنګ د کندهار او روزګان ولایتونو هم د یو شمېر ولسوالیو پرته په نورو ټولو کې د هر ځل واکسین څخه په لکونو ماشومان پاته کیږي. د هلمند والی بیا په دې برخه کې د دیني عالمانو رول مهم بولي. تورن جنرال محمد یاسین د پولیو د یو کمپاین د پیل پر مهال رسنیو ته ول دوی توانېدلی دي چې په دې وروستیو کې د دیني عالمانو ملاتړ راجلب کړي. د هلمند د علماو د شورا غړي هم د پولیو واکسین حلال بولي او د خلکو غواړي چې خپل اولادونو ته د ورکړ پر مهال د روغتیا پلان سره ستونزې جوړې نه کړي.
دا د ټول علماو د افغانستان، پاکستان، نور دولتو علماو ورته یاد کړی ده. کوم سړی چې د دې مخالفت کوي چې وایي دا دې نه راځي او یا دې په ولسوالۍ کې دغه واکسین نه کوي، دغه مخنیوی دې نه کوي، په خاطر دغه چې دغه فلج او دغه ناروغي په بل هیڅ دوا باندې مخنیوی نه کیږي.
یعنی دا د اظهر علماو هم تایید کړی ده چې هغه دنیا په سطح علمي مدرسه ده او دا غره کم زموږ د افغانستان علما هم او دا غره کم د ټیپ ډاکټران دا تایید کړي چې دا پاک شی دی. یعنی دا د هغو موادو څخه جوړیږي چې هغه پاک مواد دي، په دې کې داسې ضروري مواد نشته چې هغه د شریعت د نگاه څخه ممانعت ولري.
دمګړۍ تر ټولو نوي پیښې په هلمند، کندهار او نورستان ولایتونو کې پیدا شوې دي. په هلمند کې په دې وروستیو دریو میاشتو کې درې تازه پیښې ثبت شوې دي چې دوی پکې نجونې دي.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې کړي. زه د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی. سلامونه د نیمه نړۍ پادېخ پرونه کې د هغې مېرمنې سره د زړه خواله کوو چې د خاوند لوري په ځلونو وهل ټکول شوی، اجباري کار او فحشاته د مجبورېدو په صورت کې لا خاوند طلاق اخیستی او اوس د خپلو دریو اولادونو سرپرسته ده. ولې ځینې هغه کسان چې لوړې زده کړې او پوهه هم لري ګډ ژوند یې له تاوتریخوالي ډک وي؟ اصلي ستونزه چیرته ده او د حل لارې کومې دي؟
تحصیل باید وکړي، خود څخه استفاده ترو.
په دې خبرونه کې د ستاره په ژوند جوړ شوی راپور ترڅنګ د ښځو د حقونو د یوې فعالې مرکه هم لرو. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې زموږ همکاره فرشته غنی راوروي.
په
افغانستان کې داسې خزي زیات شته چې تر واده وروسته یې ګډ ژوند له ناخوالو او ستونزو ډک وي. خو پوښتنه دا ده چې د دغه تاوتریخوالي منشا څه کیدای شي او پایلې یې کومې دي. افغاني خزي وایي په افغاني ټولنه کې د پرتو ناسمو باورونو او محدودیتونو له کبله اکثره وخت نارینه ځانونه تر ښځو لوړ ګڼي، نو ځکه که نجونې ودیږي دې ته مجبوره دي چې د خاوند فرمان برداره اوسي او ټولې هغه ستونزې وزغمي چې د خاوند په کور کې ورسره مخ کیږي. د دوی په خبره په دې صورت کې که چیرې ښځې طلاق هم اخلي نو ټولنه ورته پسپکه سترګه ګوري، نو ځکه اکثره متضررې ښځې شي او د مورنۍ مینې له کبله دوی هڅه کوي د ماشومانو حضانت او ساتنه په خپله غاړه واخلي. یوه له همدغو ښځو څخه د لوګر ولایت اوسیدونکې ستاره ده چې موږ یې دلته په مستعار نوم یادوو. هغه وایي څلور کاله کېږي چې له خاونده بېله شوې او د پلار په کور کې له خپلو ورونو سره ژوند کوي، خو د ګډ ژوند په شلو کلونو که داسې ورځ نه ولیدلې چې خاوند یې وهلې او ټکولې نه وي. د ستارې په خبره خاوند یې په روسیه کې د برق انجینیری په برخه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې وې او د دوی واده هم د دواړو په رضایت سره شوی و. خو څه د دې سبب کېږي چې دغه د مینې اړیکه په کرکې او تاوتریخوالي اوړي؟ ستارې په همدې اړه د نیمې نړۍ خبرونې ته وویل هغه وخت یې د تل لپاره خپل ګډ ژوند ته د پای ټکی کېښود چې خاوند یې ورته ویلي و له هرې لارې چې کېږي باید کور ته ډېرې پیسې راوګټي او د دې لپاره که شپه او ورځ هم کار کوي ورته مهمه نه ده.
ما ورته وویل چې زه د کوم پیسې کوم، دغه پیسې ده د ماشین اخلم د معلمي نه. هغه ماته وویل چې نه، نور پیسې ډېر پیسې پیدا کړه. ما ورته وویل چې دغه پیسه پیدا کول لاره ماته وښایه. هغه راته وویل چې لاره معلومه ده، په ورځ که پیسې کار کوي پیسه پیدا کوي له بلې لاره.
د نوموړي د خبرو په اساس خاوند یې په یوه خصوصي موسسه کې کار کوه چې میاشتنی معاش یې هم ښه و، خو د مېرمنې او اولادونو د نفقې پیسې یې نه ورکولې. ستاره وایي خاوند یې د میاشتني معاش اکثره برخه له کوره بهر په خپلو دوستانو او ملګرو مصرفوله، نو ځکه دا اړه شوه د کابل ښار په یوه ښوونځي کې د ښوونکي دنده ترسره کړي او تر څنګ یې کوچنیو ماشومانو ته په کور کې د ښوونځي د مضامینو تدریس وکړي تر څو د خپل کور مصرف پوره کړي. د هغې په خبره له ټولو ستونزو سره سره یې د خاوند سره ژوند تېروه، خو د دوی په ژوند کې د خسر کورنۍ بې ځایه مداخله د دې سبب شوې چې دا او درې ماشومان یې له کوره وشړل شي.
داسې خوشرات راسره کوله چې زما جامه ماته شوې وه، اوس هم بې ځایه ده، سر مې مات و، پښې مې مات و. له بلې خوا د هغه کورنۍ زموږ په ژوند کې ډېر لاسوهنه کوله. د همدغه کارونو دپاره زموږ ژوند یو د بله هغه شو بېر شو.
د ستارې مشره لور 15 کاله کېږي په داسې ناروغۍ اخته ده چې د درد ضد درملو تر څنګ د اعصابو ګولۍ هم خوري. دویمه لور یې کله ناکله د عصبي حملې سره مخ کیږي او کشر زوی چې د مور او پلار د ژوند ترخه برخه په یاد نه ده، له صحي پلوه روغ او نورمال دی. ستاره وایي مشره لور یې د خاوند وهلو ټکولو په پایله کې په دې ناروغۍ اخته شوې ده.
زما لور په پښې وهل په ناسې په لغته وهلو او هغه ډېره مریضه ده، 15 کاله کېږي چې په ځای پرته ده. لور مې ناروغه وه، د دې ظلم هم زیات و، مجبوره سم چې ورسم عوارضه وکړم.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې د خزو وهل ټکول جرم ښودل شوی او د شدت او خوفیت په پام کې نیولو سره په مرتکب مجازات تطبیق کیږي. خو د دې قانون د 13 او 14 ماده په اساس هغه شخص چې بالغ خزه فحشا ته مجبور کړي له احوالو سره سم په اوږد حبس چې له 2 کلونو کم نه وي محکومیږي. هغه شخص چې ښځه اجباري کارونو ته اړ باسي د زیان پر جبران سربیره له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له 6 میاشتو زیات نه وي محکومیږي.
د ستارې دویمه لور فهیمه ده چې اوس د کانکور ازموینې لپاره آمادګي نیسي. فهیمه وایي دومره د مور او پلار شخړو او ستونزو ځورولې چې تر یوه ساعته ډېره مطالعه نشي کولی او که دا کار وکړي نو له عصبي فشار او سالنډي ناروغۍ سره مخ کیږي. هغه وایي کله چې مور او پلار یې طلاق واخیست د 12 کلنه وه.
هر چې فریاد
کړم چې هغه برس څو ځلې بیسیکه شوم، چیغې مې کړې، خو د مور ژغورنې لپاره مې هیڅ نشوای کولی. کله چې مې مور او پلار ترمنځ شخړه کېده، نو عصبي فشار مې په همدې کم عمر کې لوړېده او زوف راباندې راتلو. کله چې مور مې ډاکټر ته یوړم، هغوی حیران پاتې وو چې په نهه کلنۍ کې څنګه لوړ فشار سره مخ شوې یم. ډاکټر زما مور ته وویل چې هڅه وکړي مال روحي او رواني فشارونو لرې وساتي، خو دا خبره ممکنه نه وه. له کوره مې بیخي زړه تور وو. ډېرې سختې او ویرونکې ورځې مې ولیدې. د ستر او خاوند ترمنځ یې ستونزې یوازې د کور په څلورو دیوالونو کې سارې نه شوې، بلکې ګاونډیانو یې هم د چیغو او فریادونو غږونه اورېدلي دي. مینه شاوخوا شل کاله کېږي چې د ستارې د کور مخامخ اوسېږي. هغه د هغه څه کیسه کوي چې په خپلو سترګو یې لیدلی دي.
موږ شاید استو چې څومره مشکلات د دوی په منځ کې وو، حتی هر وخت وهل ټکول. دا به د پلار کور ته راغله، هغه به بیا ورپسې راغی، دروازه به یې په لغت وهله چې ودي و زیری دي شي خپل کور ته. همیشه موږ د غلمغل به اورېدلو چې دوی به په کوڅه کې شر جوړ کړی او خلک به یې راجم کړي وو. خاوند ته به چې ودرېدې یو رقم به یې ویلې، مېرمنې به یې بل رقم ویلې.
اوبه مو غوښتل په همدې اړه د ستارې د پخواني خاوند او یا خسر کورنۍ له غړو سره هم مرکې ولرو، خو د کور تر څنګ ګاونډیانو یې وویل چې شاوخوا یو کال کېږي چې هغوی کډه کړې او پته یې چاته معلومه نه ده. د ستارې د پخواني خاوند ګاونډی چې فاروق نومیږي وایي،
یو دا موږ او همسایه وو، د دوی کور اور واخیسته، اوس زه پوهېږم چې چېرته دوی ژوند کوي. دغه کورنۍ چې لږ زره خپل بان سره لږ زره غالمغال او دردار ډېر وو، هر کله دوی نه همسایه بتانګو.
راځي واورو چې خلک د ستاره او د تور ته خزو د ګډ ژوند پاړه چې د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار ګرځي سوایي.
زه د کابل اوسیدین کوم، نوم مې زرغونه، که د سو د یو کسو داري تدړې وړي او د فاميلي تربیه ونه لري، ظلم کوي. ولې تحصیل باید وکړي؟ خو څه استفاده ترې وکړي؟ نه نه نه، څه بهتر مغرور سي چې ما تحصیل کړی، ته بې سواده یې، ته په هیڅ نه پوهېږي.
زما نوم شایما ده. احترام دو طرفه ده، په یوه تن باندې نه کېږي، باید چې یو بل ته متقایل وي. له یوه لاسه ټک نه خېجېږي، باید چې هم ښځه او هم نر ډېر احتیاط وکړي.
که غواړئ د ښځو د ستونزو لپاره حل لاره ولټوي او په بریاوو کې ورسره مل پاتې سي، نو د نیمې نړۍ خپرونه د ازادي راډیو پر څپو واورئ.
ګډ ژوند د اړیکو ساتل په مینه او محبت د یوې کورنۍ جوړېدل دي، خو ولې په دې ژوند کې کرکه، تاوتریخوالی او ناخوالې دومره زیاتې شي چې خبره طلاق او جلا کېدو ته ورسېږي؟ هغه کسان چې لوړې زده کړې او پوهه هم لري، ولې په ګډ ژوند کې تفاهم نشي کولی او ژوند یې له تاوتریخوالي ډک وي؟ علتونه یې څه دي او د حل لارې کومې دي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د ښځو د حقونو له یوې فعالې سورایا یوسفزۍ سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
په لومړي سر کې که چېرې په دې وغږېږو چې ولې د ښځې او خاوند په ژوند کې ستونزې دومره رامنځته کېږي چې بالاخره په تاوتریخوالي اوړي او یا دوی سره جلا کېږي؟
په لاملونو باندې خبرې وکړو که یو نارینه پوه شي چې تر سهده پورې حق لري په یو ښځه باندې، او دا چې بې مشورې ودونه، او بل دا چې خلک همیشه اوس یو هلک ظاهر ته چې ګوري، نجلۍ ظاهر ته ګوري، تصمیم نیسي چې خپل لور ورکړي یا خپل زوی ته ښځه وکړي. نو دا ضرور دی چې که څوک خپل لور هم ورکوي، ښه تحقیق وکړي، پوه شي چې یو هلک پیسه کې ښه معلومات پیدا کړي، د هغې ظاهر ته ونه ګوري، موټر او فیشن او پیسې او دا شیان، او د جلۍ پیسه کې مې همداسې باید ښه تحقیقات وشي. دا د کورنۍ مداخله سبب د دې کېږي چې ژوند کله کله او له منځه لاړ شي.
ځینې وختونو کې هغه کسان چې لوړ تحصیلات یې هم درلودل په کورنۍ تاوتریخوالي باندې اوښتي، یا په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته شوی، د دې علت څه دی؟
یو دا ده چې یو څوک ډیپلوم لري، او یو څوک دا ده چې هغه علم لري، هغه علم باندې باید عمل وکړي. د یو چا ډیپلوم، د یو چا موټر، د یو چا کور، هغه ته خوشبختي نشي ورکولی. بل علت هم دا ده چې کېدای شي بیرون کې کوم علاقمندي لري او نارینه د هغې په خاطر فامیل باندې فشار راوړي، تر هغه اندازې پورې فشار راوړي چې یا طلاق شي او یا د خزه په خپل حاضر شي چې مرکه طلاق شي او په ځان باندې بند راوړي.
لطبي اړخه دا چې تاسو طبي زده کړې هم کړي دي که راتوغه کېږئ که شیر یوه مېرمنه د تاوتریخوالي لاندې واوسیږي کومې ستونزې ورته رامنځته کېدای شي او هغه به تر کله پورې دغه ستونزې ځوري؟
رواني تکلیفونه ورته پیدا کېږي. که رواني تکلیف پیدا نه کړي وایي چې ماشومان چې دي د مور او پلار د اعمال هندارې دي، دوی چې کله واده کوي دوی څه کم دا پس بګراوند دوی همداسې و، دوی سبب ګرځي چې یو دوه فامیل نور دوی بدبخت کړي ځان سره.
د دې لپاره چې دغه تاوتریخوالی پای ته ورسیږي ښځه او خاوند باید کوم رفتار غوره کړي تر څو په راتلونکي کې د دوی ستونزه تر طلاق ونه رسیږي؟
دوی باید اول خو مایل چې یو بل ومني گذشت وکړي، او بل دا چې دوی باید پوښتنه وکړي څوک زما په ژوند کې تر څه اندازې پورې حق لري او څه اندازې پورې کولی شي مداخله وکړي. څنګه کورنۍ مداخله که خواښي که دروري که لیور وي یا د ښځې د خواښینه وي یا خواښي وي هر څوک وي که نه، باید دغه دواړه جانبه ډېر محتاط اوسي چې خپل په شخصي ژوند کې هر چا ته د هغې په اندازه حق ورکړي. بل خبره دا ده چې دا تاوتریخوالی هغه وخت کولی شي چې له منځه لاړ شي چې زمونږ خلک عامه پوهاوی ډېر شي، یو نارینه ښځې ته د یو انسان په صفت وګوري، د یو بشر په صفت وګوري، ځکه انسان اشرف مخلوقات دی.
په دې سره د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
فګواوریتونکو سلام. د میلیارډونو ډالرو اتلس کاله تیر شول، خو تر اوسه یو داسې روغتون یا کلینیک جوړ نه شو چې د ناروغ زړه اوبه پرې وڅښي او ناروغي معلومه شي. چې د معدې تکلیف وي وایي مرګي دي، چې ملا یې خوږیږي وایي د ملا مورې سره لرې شوي دي. دا ډول ټولې ناروغۍ سرچپه ښیي. له همدې امله د ناروغانو کاروانونه پاکستان، هندوستان او ترکیې ته روان دي، او هغه کوم ډالر چې له خلکو سره پاتې دي هغه یې په علاج ځي. د خبرونې په پیل کې مو یو روغتون ته بیایو چې خبر شي د ناروغانو علاج په څه ډول کیږي.
انجینر صاحب دغه ناروغ وګورئ.
دا څه وایې وجلۍ؟ زه څه زره کنډواله درته ښکاره شوم. وای چې په انجینر مې ګوري.
غلی شه وروره، د دې کلینیک تر ټولو ښه متخصص همدغه انجینر صاحب دی.
څه تکلیف لري وروره؟ تراکه ده لاس دی
دا ګیډه مې خوږیږي. وای 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 وای
تراکه، ته دا ژبه راوباسه. آفرین آفرین. وټوخېږه په زوره لږ لږ سم وټوخېږه. شاباس شاباس، په خدې وغځوه بیرته ټوله
کړه. څه ګومان کوئ چې ناروغي به مې څه شی وي؟
ډېر تشویش مه کوه، ښه کېږې. تا لیدې کړي چې کلینیک ته راغلی غوټۍ؟
بله صاحب.
ژر به ناروغ ته دغه سیرم وکې او دغه پیچکاري مې چې لیکلی دي دا به مورګډې کې ژر کوه. آفرین.
ښه صاحب. انجینر صاحب اوف دا خلار ولی سوال صاحب، انجینر صاحب دغه پیشکاری لیکلی دی، ما ویل چې ټول په سیرمو کې گاډی کړم.
وای 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 ګیر
دغه تک وو ټول په کې گاډی کا.
خاص صاحب
اوف اوس دا کلینیک دی که کوم ول سوالای؟ وای 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 ګیر مې وای
رورا، ته دې لاس کوي که زمون مغزه خوري. مامور صاحب او بخیا پختنه میکواله.
وای څه مو ویل؟
سیب ما ویل چې په دغه سیروم کې دغه ټولې پیچکاري ګډې کړم که نه.
دغه یوه مه پکې ګډوه، دا نسخه چا لیکلې ده؟
انجینر صاحب
ګومان کوم چې سهوه شوی به وي.
ولسوال صاحب خو ویل چې ټولې پکې ګډې کړه.
هغه د قاضي صاحب راغی، له هغه څخه پوښتنه وکړه.
وروره څه کوې؟ څنګه راجګ شوې؟
سکوم زمچه در رشوت لپاره پیسی راوڑم داخو کلینیک نده پکومه و لسواله ای که پستاریم.
اوس مو درې کنجه میز ته ورولو چې د چارواکیو له اپلاتو ویلو هم خبر شي.
اوس بل مرستیال څنګه پوښتنه وکړم چې د امنیت د خرابۍ اساسي عوامل څه دي؟
لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، مونږ د امنیت په برخه کې یو لړ ډېر ارزښتمن کارونه ترسره کړي دي او ترسره کوو یې. مثلا څو تنه غله مو ونیول، خو چې له تحقیق وروسته معلومه شوه چې بېګناه دي نو بېرته مو خوشې کړه. او څو تنه تروریستان مو هم نیولي وو او بېرته مو خوشې کړه. نو بیا
د تاسو کار همدغه نیول او بېرته خوشې کول دي؟
نو چې په چا جرم ثابت نه شي څنګه یې بندي کړو؟ مجبور یو چې خوشی کړو.
نور مو څه کړي دي؟
یو لړ پلانونه مو طرحه کړي دي، خو د پلان د عملي کېدو مخه مو نیول کېږي.
څوک مو د پلانونو د عملي کېدو مخه نیسي؟
حکومت. پرته له ویرې ویلی شم چې حکومت زموږ د فعالیت مخه نیسي.
ښه محترمې وزیر صاحب، د تاسو د کار په برخه کې هم خلک نیوکې لري او وایي چې له مراجعینو سره ښه رویه نه کوئ. آیا دا رښتیا ده؟
دا دروغ دی. هیڅکله څوک نسي ثابتولی چې موږ له چا سره بده رویه کړې وي، خو هغه دی تومت راپسې کېږي.
خلک معامله کارون نه راضی نه دي، په دې برخه کې څه وایي؟
زه پوهیږم چې دغه تورونه څوک په موږ لګوي، او که بل الله ووایم نور ښځې دغه کار کوي او ښځې دي چې همیشه یو په بل پسې خبرې کوي. خو که رښتیا ووایم نو زموږ د ټولو کارونو خنډ حکومت دی.
حکومت؟
هو حکومت.
نو که خفه کېږئ نه، تاسو ټوله ملامتیا په حکومت واچوله. خو دغه حکومت څوک دی؟ آیا تاسو پخپله د حکومت یوه برخه نه یې؟ مرستیال صاحب، تاسو څه وایئ؟
زما په نظر د ټولو بدبختیو مسؤول حکومت دی. هو حکومت خو تاسو هم پیژنئ چې حکومت دی نو.
او وزیر صاحب تاسو؟
زما هم همدغه نظر دی چې حکومت ملامت دی او حکومت حکومت دی.
او په پای کې یو زنانه مشاعره دراورو چې ادبی تنده مو پیماته شي.
درنو او قدرمنو میرمنو، خوشحاله یم چې نن د لومړي ځل لپاره د میرمنو مشاعره پرانیزم. باور لرم چې نننۍ مشاعره به په شعر کې د ښځینه احساس د ښودلو یو ښه مثال وي. دیر وخت مونه نیسم او په پای کې خپل قدرمن شاعر پیکی فریادی ته بلنه ورکو چې خپل شعر درته وړاندې کړي. آغلی فریادی.
درنو خویندو او میرمنو، ستاسې په اجازه زما د شعر عنوان دی ولور. زه د ولور خمار خوړلی یم، جوړېږم نه په کور زړه شوم، سر می سپین شو، غاخونه می ولویده، خپلار می لاوسم همدا وایی کم ولور ناخلم، زما لورخو اوبو ندارم. بس دورندار و لاستا ناستا یم تانه یورم، ایوی ایوی روری را تا ولم چاو، بلی ایوی پتخواره ده طول کوری و خورد. بله ایوائی سپیره ده سپیره مخ ده و رکلی، چه اوسی مخ وای پرتشوی چیری، خپلار می لاوسم همدا وای چه کم ولور ناخلم، لرخو می زوبو نداره و مانه.
به محترم خور فریادی نه یا دنیا منه نه، او اوسم بلنه ورکوو محترم منه تا.
خوی رئیس چای زما خوشبینه ایم و چیز ترک درکه دا تور چای رکه تور چای پلچه مرا دوری که کبار دیشت را کنی که خوشون تاو خوشون
خویندو مرمونی که خویندو
رکه چای ما ترکه
برامو
میلمنو او محترم
نننه مشاعره په همدې ځای پای ته رسو او ته بلې مشاعرې پورې تاسو په خدای سپارون و سوچ کې خپل چایونه
پراوانه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو برای افغانپور صادق سپینغر هارون گلزاد ستاره امینی سپوکمی حیا اوریاخیل هیله زرمتی او زه حسین حکمت کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3.